بلې مصطفی سرور، تاسو ستړي مشې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون کېدای شي د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونه دوهمه نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لومړی به نجيبه زمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاروي د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. د اورزګان چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې څلور ماشومان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. او په سوریه کې فعالان وایي د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي ووژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاروي د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جان کیری د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خبر راوویل، حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. شغل کیری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي د تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتي تړون د 1993 نویم کال انتخابات وروسته به د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای سي. په دې مرکه کې کیری د لومړي ځل لپاره د خبرې افشا کړه چې دی له کرزی سره په غیر مستقیم ډول د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې. کیری ویل د دې تړون په اړه ډېری خبرې سوي او افغان ولسمشر حتی یو ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ورته ویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دی بدلون نه پکښ غواړي. د اورزګان چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې څلور ماشومان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اورزګان د والي بیان عبدالله همت ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې پر دغو ماشومانو د لوبو پر مهال شخصوي ماین وچاودید.
د دیراوت ولسوالۍ زرکالا سیمه کې هغه مهال کوچنی ماشومان باندې د ماین چاودنه شوې ده. د دې په سیمه کې په لوبو بوخت وو چې په ترڅ کې څلور تنه ماشومان چې عمرونه یې د اوو شپږو او اتو کلونو ترمنځ دي څلور ماشومان شهادت رسېدلي دي.
د په داس حال کې رامنځته کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په دوو ماین چاودنو کې د څلورو ملکي وګړو او څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د مشرانو جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې د پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سیکانو ته د یوې چوکۍ ځانګړي کول یې رد کړل. سناتورانو د ولسي جرګې پریکړه له تبعیزه ډکه وبلله او د هېواد د اقلیتونو د حقونو پر خوندي کولو یې ټینګار وکړ. ولسي جرګې د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت د ولسمشر کرزي فرمان چې له مخې یې په ولسي جرګه کې یوه چوکۍ باید زیاته او د افغان هندوانو او سیکانو لپاره ځانګړي سي رد کړ. او اوس هم څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. په سوریه کې فعالان وایي د شنبه په ورځ د یک شنبه په ورځ په شمالي شهر حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پوځي هلیکوپټرو له چاودیدونکو موادو ډک بیلرونه د حلب د استوګنې پر هغو سیمو راغورځول چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. فعالانو د سوځول شویو موټرو او ویجاړو ودانیو هغه تصویرونه پر انټرنیټ خپره کړي چې دوی وایي له حمله وروسته یې اخیستي. په سوریه کې د بشري حقونو مدافع ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز وایي له چهارشنبې ورځې راهیسې چې وسلوالو مخالفینو د دمشق د شمال ختیځ په ادره شارګوټ کې پوځي عملیات پیل کړل، تر اوسه 28 کسان هلته وژل شوي دي. د ټولن وای په وجل سیوی کې الویان چې د ولسمشر بشار الاسد له مذهبي فرقې څخه دي، شیعه او اسماعیلیه مسلمانان هم شامل دي. د سوریه په نږدې 2.5 کلن کړکیچ کې د حکومت او مخالفینو په نشته کې له سلو زرو زیات کسان وجل سیوی دي. د یو بل خبر لمخې ملګر ملتونو پرون د حواله لارې سوریې ته د بشري مرستو رسول چې له عراق څخه تر سره کیږي پیل کړل. په مرستو بار لومړنۍ الوتکه پرون د ماښام د شمالي کردستان له اربیل ښار څخه والوته او د سوریې د شمال په قمیشلی کې کښېنسته. ملګر ملتونه وایي پلان لري چې په راروانه دوو لسو ورځو کې به د خلکو د اړتیا وړ نور مواد هم د حواله لارې سوریې ته واستوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د عملیات سوریې او عراق دواړو تایید کړي دي. د حواله لارې د دې مرستو رسول تیر اونۍ په پام کې واخو د خرابې حواله کبله وځنډېدل. د اسرائیل پوځ یو عسکر یې له لبنان سره په شمالي پوله په ډزو کې وژل سوی دی. پوځ په یو بیان کې ویل چې دغه عسکر د لبنان د پوځ د نشه ویشتونکو لخوا وژل سوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس د پوځ د وغړي لخوا ډزې تایید کړې. د اسرائیل پوځ مخکې ویلي و چې د دغې پیښې په اړه یې خپل اعتراض د ملګرو ملتونو سوله سات ځواکونو ته وړاندې کړي او ویلي دي چې د اسرائیلو دولت به هیڅ ډول تیری ونه زغمي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله سات ځواک یو ویان ویل ملګرو ملتونو د دغې جدي پیښې په اړه خبر ملګرو ملتونو ته د دغې جدي پیښې په اړه خبر ورکړل سوی دی. د لبنان سرچینې وایي چې له هغه لبناني عسکر سره چې په ډزو اسرائیلي عسکر وژلي اړیکې قطع سوي دي. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د یو سیمه ییز ټلویزیون یو نتاقه نورس نوایمی په ډزو وژل سوی ده. د راپورونو له مخې ده په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ژورنالستانو د وژلو پنځمه پیښه ده. نورس نوایمی د الموسلیه په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون لپاره کار کوه. دا په موسل کې خپل کور ته نږدې په ډزو وژل سوی ده. نوایمی د هغو لسګونو کسانو په ډله کې ده چې پرون د تشدد په پیښو کې وژل سول. راپور نوایي چې د رواني دسمبر میاشتې له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان په عراق کې په بریدونو کې وژل سوي دي. د کیف د خپلواکۍ په چوکې پرون شاوخوا 200,000 کسان راغونډ سول. څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د خوښې په خاطر په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیکولو ډډه کړې. امریکایي سناتور جان ماکین مظاهره چانو ته په وینا کې ویل اوکراین د اروپا لپاره او اروپا د اوکراین لپاره ښه دي. جمهوري غوښتونکي ماکین او ډیموکرات سناتور کریس مورفی دواړو د مظاهرو لیدنې مخکې د اپوزیسیون او مظاهره چانو له استادو سره وکتل. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د تړون په اړه له اوکراین سره خبرې ځنډوي او وی ویل د کیف موافقې له حقایقو سره سمون نه لري. پرون د راپور له مخې د خپلواکۍ چوک په یو کیلومتر کې شاوخوا 15,000 کسانو جلا مظاهره وکړه او له ولسمشر یانوکوویچ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دا وتر دي د ما مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون کې دای شي د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي سره له دې چې پاکستان افغان د طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو د پاکستاني چارواکي دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بولي.
د افغانستان په دنه مطلب کوم معاملات باندې کې بالکل مداخله کوي. پاکستان په کار دی چې بالکل ګورې کی.
یو شمیر پوځي افغان څېړونکي وایي هند له افغانستان سره په دفاعي او امنیتي برخو کې مرسته کولای شي خو نه په هغه ساته چې افغانستان ورته اړتیا لري یا یې تمه کوي.
هغه لیست چې د افغانستان جمهور رئیس ولاندیز کړی دی هغه د هندوستان د امکاناتو کې نه دی کولای شي چې افغانستان ته د روزنې لپاره هغه مالی کومکونه دي افغانستان سره وکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو په اونیس پروګرام کې د معلولینو د حقونو مسله او دا چې هر کال د معلولینو د نړیوالې ورځې لمانځنې د معلولینو د ستونزو په اواري کې څومره مرسته کولی شي څېړل شوې.
په دغه ستونزو باندې بحث کېږي. ټولنه، خلک او دولت دې ته متوجه کېږي چې معلولین کومې ستونزې لري.
د دې ترڅنګ تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم اوریدلی شئ. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی دی. جان کیری په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې دا تړون د حمل د میاشتې له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کیدی شي. سپینې ماڼۍ له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که دا تړون ډېر ژر لاسلیک نه شي نو امریکا به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. ښاغلی کاری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتی تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدی شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې بیا هم یادونه وکړه چې دا تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی کاری وویل که امریکایي ځواکونه نه وي نو افغان امنیتي ځواکونه ښایي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. کاری وویل دای ډاډه دی چې یا ښاغلی کرزی او یا د روانو انتخاباتو ګټونکی ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي، خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په نظر کرزی همدا اوس باید دا کار وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په نظر آیا کرزی به دا سند لکه څنګه چې یو کال مخکې د دواړو خواوو په خبرو کې موافقه پرې شوې وه لاسلیک کړي کنه، د کری ځواب نه و. په دې ټلویزیوني مرکه کې کری په لومړي ځل دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې نه په مستقیم ډول. کری وویل د هغه تړون دی چې په اړه یې ډېرې زیاتې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ده ته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې راولي. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دې سند د لاسلیک پر سر سخت ترنګلې شوي. کرزی د شنبه په ورځ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دای نور نو پر امریکا اعتبار نه لري. د همدار زیاتونه وکړه چې د امریکا له ګواښونو به ونه ویریږي، د پر امریکا تور ولګاوه چې وای یو څه او کوي بل څه. کرزی په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما لخوا دته د استول شوی لیک یادونه وکړه چې دته د افغانانو د کورونو حریم ته د درناوي ډاډ ورکړی وو، خو کاغلی کرزی وویل امریکایان باید د دې لیک خبرې عملاً ثابت کړي او د افغانانو د کورونو درناوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې کرزی له دوی څخه نور ضمانتونه غواړي او وی ویل روښانه خبره ده چې زه فکر کوم هغه څه چې دای غواړي ډاډ او ضمانت دی. کری یو ځل بیا د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې د بیړې دلایل روښانه کړل او ویل چې امریکا او متحدان د خپلو سرتیرو له استلو مخکې د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی کری وویل دای د افغانستان بریالیتوب غواړي او د بریالیتوب معنا د داسې یو افغان پوځ جوړول دي چې پر خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی تر هغه غوبه له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه پوره نشي. د افغانانو پر کورونو د امریکا د پوځ د عملیاتو پای ته رسیدل او له طالبانو سره د سولې د خبرو عملي پیلېدل، خو آیا طالبان غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي؟ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي له یوې پاکستاني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې له ډېرې مودې راهیسې افغان طالبانو ته وړاندیز کوي چې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو د هغه په وینا افغان طالبان له دې کاره ځکه ډډه کوي چې دوی د افغانستان اساسي قانون نه مني. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په اړه نور حال راکوي.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل د پرله پسې هلو ځلو سربیره افغان طالبان له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي افغان طالبان له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو د پیل په تړاو یو نظر لري او هغه دا چې هغه افغان دولت او دغه هیواد اساسي قانون نه مني. مونږ پر افغان طالبانو کنټرول نه لرو. مونږ له ډېرې مودې راهیسې هغه له افغان دولت سره خبرو اترو ته هڅو خو هغه زموږ وړاندیز نه مني. اوس افغان دولت ته پکار دي چې له طالب مشرانو سره اړیکې ټینګې کړي، ځکه د هغوی ډېری مشران اوس په افغانستان کې دي. نوموړي همداراز په لومړي ځل منلی چې په نومبر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي پلاوي د طالبانو له دوم درجه مشر ملا برادر سره کتلي او په خبرې له ملا برادر سره کتل باغه وخت نتیجه ورکړي چې افغان طالبان نوموړي ته له افغان دولت سره د خبرو اترو اجازه او واک ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سورزنی سفر په دغه هیواد کې دی، د سرتاج عزیز خبرې ماناخیزي بولي او وایي پاکستان حق نه لري چې د افغان طالبانو په تړاو دا ډول خبرې وکړي. د سیاسي او افغان چارو کار په وقیلی سبزی آزادی راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا خو د افغانستان په دننه کې کوم معاملات ساري کې بالکل کلم کله مداخلت ده. پاکستان په کار دی چې د دې بالکل ګوريږي چې دا د سفارتي آدابو خلاف دي. د پاکستان وزیر خارجه دا حق نه لري چې هغه د افغان طالبانو په بهاف باندې د افغانستان په باره کې داسې خبرې وکړي یا داسې اشارې ورکړي چې د هغې نه د ده مقاصد یا د ده مداخلت چې دی هغه ثابتېږي. دا زما په خیال باندې یو ډېر غیر سنجیده بیان، یو ډېر غیر منطقه دعوه ده.
عقیل یوسفزی زیاته کړه، پاکستان غواړي د دې خبرو له لارې پر افغان دولت فشار واچوي تر څو له هندوستان سره د اړیکو او تړونونو په لړ کې له احتیاطه کار واخلي. د یادونې وړ ده چې سرتاج عزیز د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو او د دغه هیوادونو د ژورنالیستانو یو ګډ سیمینار ته د وینا پر مهال ویلیو چې هیواد په افغانستان کې د نه لاسوهنې په پالیسۍ ولاړ دی او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو او هند ته هم پکار دي چې په دغه هیواد کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ ونه کړي.
و مردل چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي سره دی چې پاکستان افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه د سرتاج عزیز دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بولي او وایي چې دا یو ډول د پر افغان حکومت فشار دی چې هند ته ځان ډیر نږدې نه کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ننګرهار ته زول ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری را سره دی. په ورستیو کې مونږ له ننګرهار راپورونه درلودل چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو شمېر کسان په شخصي زندانونو دي او یو شمېر کسان په شخصي زندانونو کې ساتل کیږي. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د دوو شخصي زندانونو د پلټنې چارې ښې مخته تللې او نور حال به له ښاغلي شینواری څخه واورو. شینواری صاحب، چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
ډېر زیات مننه نوري صاحب تاسو نه او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ریښتیا هم د وړاندې چې کوم ریپورټونه خبرې شول چې هغه په اچین ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال فعال ډلې چې هلته په ولسوالۍ کې دي هغوی ځینې شخصي زندانونه لري او دغه مختلف زندانونه دي. همدغه مثلا د ننګرهار والي سره خبري کانفرنس کې شریکه کړله، هم دا تایید کړله چې بالکل دغه ستونزه شته دي او په دې اړه یې له قومي مشرانو سره ناستې کړي دي. ایا چې څه د پوری دغه مسله حل شوی ده ولی یوازې دې ته پاتې ده چې د زندانونو څخه کوم کسان چې بندیان دي هغه خوشي کړي. دلته یو مهم مسله چې خپل والي صاحب محمد یادونه وکړله چې زیاتره دغه سیمو کې چې اچین ولسوالۍ شو سپینغر شوه، دلته زیاتره هغه پاکستاني ډلې راغلي دي چې بهانه باندې چې د پاکستان حکومت سره خلاف دي ویل چې هېڅکله موږ دغسې وسوالو ته ځای نه شو ورکولی چې هغه د بل هېواد په خلاف واوسي او بیا دلته راشي یا د پناه په سامانې دوی چې موږ دې سره کلک مخالفت ښکاره کړی او دغه سیمې له وسوال نه هم پاتې کړي او هغه زندانونه چې له مختلفو ډلو سره دي هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له منځه یوسي او کوم کسان چې پکې بندیان دي هغه به راخوشي کړي.
بله، شاه محمود شینوار له تاسو نه مننه. اوس به هم قندهار ته ولاړ شو. له قندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رشتینی را سره دی. په قندهار کې ویل کیږي چې تعلیمي کال پر پیل څو میاشتې اوختي خو تر اوسه په اکثرو ښوونځیو کې کتابونه نشته او زده کوونکي هم له دې عمله له ستونزو سره مخامخ دي. رښتینی صاحب، راته ووایه چې دغه ستونزه ولې د دغه ستونزې تر اوسه پورې غم نه دی خوړل شوی؟
مرسال ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د لکه تاسو ویل د شونځي د ځینو شونځي البته د کندهار د ټولو شونځي نه د شونځي د ټولو وایي چې ځینې مضامین کم لري، په خاص ډول پښتو مضمون دی لري دي او د جغرافیه ده. دی وایي چې تعلیمي کال څو میاشت کېږي په شونځي خو دغه ستونزه نه ده حل شوې. د ټولو وایي چې دغه مضمونونو ساتنه بې ځایه ځای کېږي او دی په وار وار د ادارو سره د خپل ښوونځي د ادارو سره دغه ټول شریک کړی ده، خو هغه هر ورځ یو موږ چې د ښوونځي د مسؤلینو سره خبرې کړي دي، د پوهنې ریاست ملامتوي چې په عمومي توګه د کتابونه هم نه دي خوړلي، دی چې یوازې یو مکتب نه وي بلکې څو ښوونځي دي چې مضامین لري. او د پوهنې ریاست بیا دا ستونزه د پوهنې په وزارت پورې مربوطه دي، وایي چې وزارت دوی ته ځینې کتابونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې د تعلیمي کال مخکې لا وړاندیزونه د پوهنې وزارت ته کړي وو خو کتابونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي.
بله رښتینی صاحب، نو دا ستونزه په همدغه خپل حال باندې ده، یعنی چا نه دی ویلي چې دوی به دغه ستونزه هواروي، ډېر ژر به هواروي په څه شکل باندې؟
کندهار کې د پوهنې ریاست وایي چې د تعلیمي کال د پیل څخه مخکې په مکتوبي شکل او په هلته چې د وزارت سره چارواکو لیدلي دي او یا یې کندهار ته سفر کړی دي، دغه موضوع جدان ورسره شریکه کړې ده. دوی وایي چې وزارت ژمنه وکړي خو عملي کوي نه.
بله، په دې هیله چې د پوهنې وزارت هم زموږ غږ اوریدلی وي او د ډیر ژر د دغې ستونزې غم وخوري، ځکه چې زده کوونکي په دغو ساعتونو کې ښوونځي په ښوونځیو کې دي او په دغو ساعتونو کې چې کتاب نشته دوی خپل وخت همداسې ضایع تیروي. د ازادي راډیو خبریالان مو د هیواد له ګوټ ګوټه له مهمو مسایلو خبروي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار اته بجې او 22 دقیقې دي. یو شمیر پوځي چېډونکو وایي هند له افغانستان سره په دفاعي او امنیتي برخو کې مرسته کولای شي، خو نه په غوښته چې افغانستان اړتیا او تمه لري. دوی وایي هند نشي کولای په یوازې توګه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سمبال کړي، خو دا توان لري چې یو شمیر نور هیوادونه دې کار ته وهڅوي. دا څرګندونه هند ته د ولسمشر کرزي د سفر په ترڅ کې مطرح کیږي. ولسمشر کرزي له هندي چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره له افغانستان سره د پوځي او امنیتي همکاریو غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر کرزي هند ته له څلور ورځني سفر وروسته د پرون بیرته کابل ته ستون شو. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د نسیم شفق راپورته.
وروسته له هغې چې افغان او هندي چارواکو د امنیتي او دفاعي همکاریو په برخه کې پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، پوځي کتونکي وایي چې هند افغانستان ته درنې وسلې او پرمختللي تجهیزات نشي ورکولای. د پوځي چارو کارپو نورالحق علومي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند له افغانستان سره مرسته کول غواړي، خو دانشي کولای چې په امنیتي او پوځي برخو کې د ولسمشر کرزي وړاندې کړی لست برابر کړي. د ښاغلي علومي په خبره هند کولای شي افغان ځواکونه وروزي او ځینې نور هیوادونه له افغانستان سره پوځي همکاریو ته وهڅوي.
چغلست چې د افغانستان جمهور رئیس ولاندیز کړی دی هغه د هندوستان د امکاناتو کې نه دی کولای شي چې افغانستان ته د روزنې لپاره هغه مالی کومکونه دی افغانستان سره وکړي، یعنی په خپل مسؤلیتونه په غاله کې مستقیما نیولای نه شي چې حاضر دي چې یو ښه وسیله شي چې نور هیوادو لکه روسیې غوندې هم که کوم امکانات ولري زمینه د ثقيله قوتونه مشتره برابر.
خاغلی علومی وایي چې ولسمشر کرزی په دې هڅه کې دی چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په سیمه کې د امریکا او ناتو بدیل ومومي، خو دی وایي چې د هلیزلې به هیڅکله نتیجه ورنه کړي. هند په 2011 میلادي کال کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تفاهم نامه لاسلیک کړه چې امنیتي او پوځي مسایل هم پکې شامل دي. په هند کې د نوموړي هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ سره د ولسمشر کرزی له لیدنې وروسته د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وویل دواړو خواوو په امنیتي او دفاعي مسایلو کې د همکاریو په لا ډیرولو موافقه وکړه. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، هند موافقه کړې چې په خپل هیواد کې به د افغان افسرانو روزنه زیاتوي او د تجهیزاتو او زیربنا د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. په همدې حال کې افغان سیډونکی جاوید کوهستانی وایي چې هند د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او پیاوړتیا لپاره هغه امکانات نه لري چې امریکا او ناټو یې لري، او هند به د ده په خبره هیڅکله د امریکا پر وړاندې ونه درېږي. دی وایي کوم موقعیت چې افغانستان لري هند هیڅکله نشي کولی چې په یوازې توګه د امریکا د متحده ایالاتو بدیل وګرځي. دغه راز هند نه غواړي چې په سیمه ییزو سیالیو کې د امریکا پر وړاندې ودرېږي، ځکه چې اوس مهال د هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې موجودې دي. هند په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې، او له دې هیواد سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار هم کړی. هند له پاکستان سره سیال هیواد دی، او کارپوهان وایي چې اسلام آباد هیڅکله نه غواړي چې هند په افغانستان کې نفوذ ولري. له همدې امله د دوی په خبره افغانستان ته لازمه ده چې په پوځي برخو کې ډیر تمرکز د ناټو او امریکا پر مرستو وکړي، نه د هند او سیمې د نورو هیوادونو پر همکاریو.
د سهار 8:08 کېدونکي دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې هغه امریکایي جګړن ته د شجاعت د مډال په اړه یو مضمون خپور کړی چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوې خطرناکې حملې په شا تمبولو کې فعاله ونډه اخیستې ده. ورسپانه لیکي جګړن راب مکډانل د سپینو زرو د میړانې دا مډال په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو په اډې یا کیمپ باسټیان کې د طالبانو د 2012 کال د سپتمبر د 14 نیټې د حملې په مقابل کې د زړورتیا په بدل کې ترلاسه کړ. د طالبانو په حملې کې د امریکا د سمندري ځواک 2 عسکر وژل شوي ول او زیات شمېر الوتکې زیانمنې شوې وې. ورسپانه لیکي 30 کلن مکډانل د هوایي ځواک پیلوټ هغه مهال د 211 هوایي قطې مسؤول و چې طالبان د شپې په تیاره کې اډې ته په ننوتو بریالي شول او د الوتکو په لمنځه وړلو یې پیل وکړ. مکډانل او دوه نور افسران په خطرناک حالت کې چې د دښمن او هم د دوستانه ډزو خطرې بیخي زیات و، له 1.5 کیلومتر زیاته لار پیاده ولاړل او په داسې حال کې چې قومندان یې ټپي شوی و، مکډانل د الوتکو قومانده واخیسته. د لخپل یو ملګری څخه ټوپک هم واخیست او یو تن دښمن ځای پر ځای وواژه. مکډانل دوه جنگی هلیکوپټر پورته کړل او ټول وسلوالې ووژل. لس انجلس ټایمز زیاتوي مکډانل د نورو عسکرو ژوند وژغوره او د نورو الوتکو د له منځه تلو مخه ونیوله. نوموړی دا مهال د امریکا د لومړي نمبر سمندري خاص ځواک هوایي افسر دی. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په نوې ډیلی کې د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او په خاص ډول د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس د دریس په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لخوا ورته ګواښ شوی که چیرې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي متحده ایالات به له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. ډیلی ټلیګراف زیاتوي جمهور رئیس کرزی د شنبې پر ورځ وویل چې د واشنگټن په چلند خواشین دی او غوره ګڼي چې د میلیاردونو ډالرو مرستې له لاسه ورکړي خو د تهدید له لارې به تړون لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی دغه راز وویل ځینو امریکایي چارواکو ورته دا هم ویلي که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي افغانستان به کورنۍ جګړې کې ښکیل شي. ده وویل دا یو ګواښ دی. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس کرزی د امریکا متحده ایالات تورن کړل چې امریکا د عسکرو ایستل د فشار د الې په توګه استعمالوي خو افغانستان د امریکایي عسکرو د بشپړ وتلو عواقبو ته چمتو دی.
اوس به هم د چاپیریال ساتنې په اړه د کابل ښار د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
دمانو عمر خان دا د چارقلا وزیر آباد اوسیدونکی اوسنی وضعیت د چاپیریال ورځ په ورځ بدتریږي. څوک یې پاکي نه څوک یې ساتي نه چښتن نه لري څوک یې وساتي. دوی ته دغسې وایو چې رونه دغه شی چې کثافات چې هغه کثافت دانۍ کې واچوه ځای چې مهانده په هغه ځای کې واچوئ په ځای کې مه اچوئ. دا ټول رونو ته دا توصیه ده. دا باعث دی د هر څه چې کېږي د مرض کېږي د چټلۍ کېږي د بیماری کېږي د هر څه کېږي. ټول افغانانو ته مې دا پیغام ده چې په ډېره ښه توګه باندې د خپل ښار ښه سوتره او پاک وساتي.
زه خو د دران یم په لکناز نه میګم د توش پکېږي د پاکستان راغلی یم ګردا ډېره ده سرک خراب دي چې راغلی د ګردي والا موزو کام یم شروالی کارنک بے سواد خلک ډیر دی تعلیم نشته دي ارځ کې د کاشری ډول وای ارځ کې ول اسوالی شروالی دا نه پکې ځلری غلطه چې پیاز ولا و دریګاله چې یغه ډیر بعد څنګه مرز اخیسته کیږي یغه 500 مرز اخیسته کی
منو محمد یونس خلک والی چې خپل خار خپل محیط خپل زیست پاک او صفای ولکه چې دولت ضعیف دی کمزور دی توجه نلوی صفائی او نظافت هر مسلمان هر همشهری تا ضرورت دی چه خپل خار او خپل وطن صاف صفا و سطح و سطح دا ده خپل همشهریان و خپل وطندارانو تا متقضا دادی کسافات و عودده گندگی خپل زنم بساتی خپل خارم بساتی خپل ماشوم خوام دا به نظافتی هم دا گند دا باعث کهگی چه ماشومان او خود ریزه ماشوم بیمار کهگی
د چاپیریال ساتنې په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویلي وو، دا برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو تر دې مخکې به نجیبه زمان ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. د اوروزګان چارواکوي چې پرون د دې ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې څلور ماشومان د ماین په چاودنه کې وژل شول. د مشران جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې دا پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ ځانګړې کول یې رد کړل. په سوریه کې فعالان وایي د یکشنبې په ورځ په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د یو سیمه ایز تلویزیون یوه نتخه ناورس نوایمي په ډزو وژل سوې ده. د راپور له مخې د په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ژورنالیستانو د وژلو 5 پیښه ده. د اسرائیل پوځ یو عسکر یې له لبنان سره په شمالي پوله په ډزو کې وژل سوې دي. پوځ په یو بیان کې وایي چې دغه عسکر د لبنان د پوځ د نشه ویشتونکو لخوا وژل سوې دي. او د کیف د خپلواکۍ په چوکي پرون شاوخوا 200,000 کسان راغونډ شول. څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. دوی وایي ولسمشر یانوکوویچ د روسیې د خوښۍ په خاطر د دغه تړون له لاسلیکولو ډډه کړې. اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق خو یو بل خبرونه تمو یو ځل بیا ز محمد بای سمیم هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې نه خبرونه بیا هم معلولینو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه چې د دسمبر 3 ورځ د معلولینو نړیوال ورځ و، سکل هم دا ورځ په بیلابیلو غونډو سره په افغانستان کې ولمنځل شو. موږ په دې بحث کې وو چې پر معلولینو د دا ډول منځنو اغیز او ګټې څه دي. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګ مسؤل ښاغلی محمد اسعد صافی صاحب را سره ملم دی.
زه هم سلامونه او نیکی هیله تاسو او تاسو د رادیو له سپو څخه خپل ټولو عزیزو معلولینو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
مننه کوم. په پیل کې کراته وای چې د معلولینو ورځ لکل رئیس المنزل کیږي او وای چې د دې المنزلو اغیز او ګټې څه دي.
باید وایم چې د معلولینو نړیوال ورځ د 1990 کال نه را پدې خو هر کال د یو شعار لاندې په نړۍ کې منځل کیږي. یعنی هر کال یو شعار تعینیږي. یعنی دا شعار په دې معنی چې په هر کال کې کوم ستونزې موجود دي یا د معلولینو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو د ستراتیژي په شکل شعار جوړیږي. لکه سکل شعار تعین شو د 2013 کال لپاره چې د یوې ټولګډې ټولنې د جوړې دول لپاره خندونه لري او دروازه پرانیزي. یعنی په دې معنی چې په دغه وختو کې د معلولینو په وړاندې خندونه موجود دي، نو د دغه خندونو د لري کولو لپاره باید هڅه وشي او د خندونه لمنځه یوړل شي. او ستاسو د پښتنې بل برخه دا و چې د دغه منزلو ګټه څه شي ده. دغه منزل یوازې دانه ده چې یو څو کسان را ټول شي او د سره کینی بحثونه ولري او خبرې وکړي. په حقیقت کې دغه حق غوښتنه او دادخواهي ده. په دغه ستونزو باندې بحث کیږي، ټولنه، خلک او دولت دې ته متوجه کیږي چې معلولین کوم ستونزې لري او باندې ول نن را ټول شوي. دا په حقیقت کې یوازې منزل نه دي، دا یو دادخواهي ده د معلولینو د حقوقو. سکل د 3 دسمبر لکه د سو کال را پدې خو په هغه ورځ نشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې فعالیت لري او جوړ شوی دی. په خاص ډول د 2015 کال نه را پدې خو په ټول افغانستان کې زمون د کمیسون لخوا نه منزل کیږي. او په دغه منزنو کې د هر کال د شوار مطابق خپل ځان ته کمیسون او دولت ته هغه یو هدف ته یعنی چې دغه خندونو یا دغه مشکلاتو د لمنځولو لپاره متوجه شي او خپل پروګرامونه دغه مطابق جوړ شي.
تاسو د معلولینو لپاره د شعار یادونه وکړه چې هر کله ټاکل کیږي، آیا دغه شعار د نړۍ په ټولو هیوادونو باندې الزامي دی او که په ځینو ځانګړو هیوادونو باندې د تطبیق وړ دی؟
دغه شعارونه نړیوال شعارونه دي، یعنی هر کال چې په مختلفو هیوادونو کې کوم ستونزې موجودې یا د معلولینو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کمیټه لازم وبیني یو شعار ته یې. دغه په عام صورت یو اخلاقي مسولیت ده د ټولو هیوادونو لپاره، مګر په خاص ډول هغه هیوادونو چې د معلولیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون امضا کړي او هغه سره یو ځای شوی دي، هغه ته تقریبا دا یو الزامي شکل لري چې هغه دغه شعار په تطبیق کې باید هڅه وکړي او د تطبیق لارې چارې ولټي. یانه د هغه هیوادونو لپاره چې په هغه مکلف دي چې گزارش باید ورکړي نړیوال ټولنې ته چې د پدغه برخه کې کوم کارونه کړی دي. ځکه په ټولو نړیوالو کنوانسیونونو کې میثاقونو کې استثناءات نشته. هدف مې په دې کې و چې په کنوانسیونونو کې او نړیوالو اسنادو کې د هر او هیڅ نامې شې استفاده کی چې هر دولت مکلف ده، هر غړی دولت مکلف ده، یا هیڅ دولت نشي کولای چې داسې عمل وکړي. بنا انداده ټولو هغه هیوادونو لپاره چې هغه کنوانسیون امضا کړي الزامي اړخ لري.
بله، قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري او سیوالنده وقفه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې نورو موږ حکومت خایښ نورو چې موږ د اوبو باندې بس
لاسه دې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی. د معلولینو لپاره دغه شعارونه په کوم اساس ټاکل کیږي؟
شعارونه د هر کال د وضعیت سره د کوم گزارشونه چې د مختلفو هیوادونو نه، یعنی هغه هیوادونه چې کنوانسیون امضا کړی دی او هغه ته په مکلف دي گزارش ورکولو ته، کله دا گزارشونه راځي دی ګوري چې په کومه برخه کې ستونزې موجود دي یا معلولین څه شي ته اړتیا لري. دی شعار ته یې په نړیواله کچه خو کله کله کېدی چې هر هیواد بیا دغه شعار سره سم د ځان لپاره ځانګړي شعارونه لری دي ځان د پنو شعارونه هم تعین کی تر سوچ د دغه شعار د عملی کېدو لپاره زمينه مساعد شي. یعنی د معلولینو د وضعیت نسیری مطالعه کوي، بیا دغه سره سم یو شعار تعین دي. دغه شعار په حقیقت کې د استراتیژي مفهوم لري چې هغه ته باید ځان ورسوي.
بله، من کوم په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې د موجودو خندونو د لریوال لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
وګورئ چې د سکل شعار د خندونو لری کول دي. کوم خندونه اوس په خاص ډول منګور په افغانستان کې د معلولینو په وړاندې واقعا ډیر خندونه موجود دي. اول زمونږ د معلولینو د حقوق او امتیازونو قانون له کنوانسیون سره په ځینو برخو کې په تضاد کې مخالفت کې واقع ده. د مثال په ډول په افغانستان کې معلولین په دوه برخو ویشل شوی، یو ته جنگي معلولین وي او یو ته د مادرزاد او طبي معلولین. او د جنگي معلولینو ته معاش ته این شوی ده، یعنی سلويخ ماده د قانون د حقوق او امتیازونو دوه ماده ځانګړي شوی چې هغه کې امتیازونه دي د جنگي معلولینو لپاره خاص شوی دي. شغه لري ته باید معاش ورکی او دغه د شمادي نور د ټولو معلومات د پاره دي دغه فقط کې تعویز ده او تعویز په هیڅ ډول باندې نړیوال کنوانسین او خپل زمونږ اساسي قانون دویشتمه ماده هر نوع تعویز او امتیاز د افغانستان د وګړو په منځ کې ردی نه مني یو خنده ده چې دغه امتیاز دغه قانون به زمونږ د تعویز امیز ده د تعویز به د قانون کې لمنځه لاړ شي د زمونږ وړاندیز ده چې اصلاحات پکې شي دویم ده چې نن ورځ په افغانستان کې د معلولینو د پاره د کار زمينه نه د مساعده چې دی باید کار وکړي او د دولت مکلف ته شدی ته د کار زمينه مساعد کی قسم په قانون کې راغلی چې هر اداره مکلفه ده چې حداقل 3% معلولین چې د شرایط وړي د په هر اداره کې ومن یعنی د کمه اندازې 3% ده یعنی هدي اکثر ته ان شو نه ده مګر لبد مرغه چې دغه ماده د قانون ته درسته توجه نه کیږي د ادارات شت چې 0.5% پکې معلولین کار نه کوي نو دا زمونږه پیشنهاد ده چې دا ماده د قانون به تدویق شي او د کار زمينه معلولینو ته په مختلفو برخو کې چې په کومه برخه کې د شرایط سره برابرۍ او ضرورت په غیداره کې د دې استخدام ته باید پوره پاملرنه وشي او په نظر کې ونیول شي همدارنګ په قانون کې تیر کال ډیر ښه تعدیل منسته شو مګر په عمل کې موږ لیدل چې دغه تعدیل به تکل تطبیق شوی وي او د دغه تغییر شته معلولینو د معاش په برخه کې راغلی دی چې وخت 1500 افغانۍ معاش په معاش کې ته تعین شوی او دغه معاش د وروسته له تعدیل نه تقریبا د 15000 افغانۍ په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوی چې 15000 افغانۍ باید په معاش کې ورته ورکی او دغه قانون د توشیل تاریخ نه نافذ دی مګر تر اوسه پورې تر دغه تاریخ چې زه واستای سره خبرې کوم دغه امتیاز د معاش معلولینو ته دا ورکړ شوی من غواړم چې په بودیجه کې د معلولینو بودیجه ته په دقت سره توجه وشي او هغه څه چې په قانون کې راغلي دي هغه به تطبیق شي دغه موجود یو تعداد سنز چې شتون لري دغه کېدای شي د قانون په تطبیق سره چې ذکر شوی دي د لمنځه تل شي باید قانون د حقوق امتیازونو د اشخاص د رای معلولیت تطبیق شي
ډیر مننه کوم محمد اسعد صاحبای صاحب چې زموږ بلنه ومنله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ
له تاسو څخه هم مننه
قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو سره ملتیا وکړه دا خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمې وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري تر بلې خبرونه مو الله مو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا نتا سورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوردونکو کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوردونکو کړی چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو ډېر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یو ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دا ځکه چې ډیر کله له ازادي راډیو نه تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. شردزان ابنایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد. د دمکې نن تاسو سره اړیکه نیولې ده. دا چې زما ورور اسرائیل لګل محمد دی د نور محمد مسیح ډېره موده اوسه چې د کونړ ولایت نه برکتونه دی. کچته زما ورور په خپله د مانګاوري یا دوستان د مانګاوري نو ما ته ټلیفون وکړ چې مهربان زنګ ووایي 0-3-4-4
معلومات
معلومات زنگ وہی فرنی ہم لری 0-98-25-30 او بولش میرا دی 0-99-00-00 تمہارے بھی 0-00-98-03 او 0-00-04-00-02-03 ہم سر شرینی حکم میں مانا.
السلام علیکم. زه محمد دغه اعلان کوم چې زما ورور اسمت الله نمیزي د روژې په کوه کې د شوروي د وخت تقریبا 15 کاله کېږي چې پرت دی. نو مور و پلار و قربانیې ټوله د راتلو په دغه دي چې تر اوسه پسې خوابدې دي. نو اسمت الله نمیزي د میراجان اکا زوی دی، یو ور محب الله دی، یو زه محمد یم. نو دغه هر څوک چې اوري په عقل معلومات لري په عکس یو لک نوي افغاني دغه دی خوشحالي ده چې معنا هر څوک یې اوقدی زما آواز اوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووهي
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
کی برک دی ولو سوالی جو سم خیر لو کړي نه خبرې کوم یما یو ورور چې محمد ګل نمیږي د ایران تولاره نادره کسوې ده د شپږ میاشتې کېږي چاته دغه په اړه معلومات یا دا اعلان دی په خپل اوري موږ ته د بدغه شمېره زنګ ووهي 0 اتاویا دوه اویا نه اتیا شپږ سوه څلوېښت بیا شماره تکراروم 0 8 2 9 8 4 0. ډیره مننه له ازادۍ راډیو نه. سلام علیکم.
السلام علیکم. زم له رحمت الله دی نظری ولسوالۍ د هلمند ولایت سره خط پر ماښ یم. زما یو ورور د خانمیر په نامه د جاسم زوی په قوم خروټی د هلمند ولایت نظری ولسوالۍ د حاجي محمد خان کلي اوسېدونکی دا لس یولس کاله مخکې نه درکه سوی که هر چا سره زه په هکله معلومات یې لطفا مې په دې شمېره تلیفون وکړي 0 8 9 9 15 4 0. شمېره یو وار بیا وایم 0 8 9 9 15 4 0. السلام علیکم.
هغه وجه یم د ګرنسل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوال دی د افغان په نامه سره دا درې کاله کېږي چې ورک دي. چار شاته معلومات و 2 لک افغانۍ په شیرینۍ ټول کوم. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45. ازادۍ رادیو
زه د باغران د ولسوالۍ د تنګي د کلی ما محمود کبیر نومي رزمای ورورستي په نامه د نویګین دا شتوی ښکاله کیږي چې موږ څنګه درکه سو چې ما د کازوی دی کار څو کې اخلي خپل بلغه وري یا بل په خبر دی موږ ته دی په دغه شمیره زنګ وي
0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 خپل کور تراسي د ټلیفون شمیره ده 0-52-59-6-53 شمیره یو ځل بیا وایم 0-52-59-6-53 او یا هم 0-50-50-30 یو تلویز شمیره باندې د اړیکه ونیسي که چیرې دی دغه اعلان اوري کورنۍ ورپسې ډېره زیاته پریشانه ده د مټا خان ولسوالۍ د کوټي خېلو د کلي له اوسېدونکي ابراهیم سره د اړیکه ونیسي دغه کس اصحاب الله نومېږي 14 کاله عمر لري له یو تیر یو نیم کال راپه دې خوا له درکه ده او لویه نښه یې دا ده چې د ښې پښې په برخه کې سوځلی ده ډېره زیاته مننه د مټا خان ولسوالۍ اوسېدونکي
زه زرخان خبرې کوم د ولایت نورستان نه زمونږ د خوانه دا 15 کاله کېږي چې د حضرت علي په نامه ولدې محمد جمعه ورک دی دغه دا هم هر څه ته چې ستاسو لاسرسی ورته کېږي هیله ده 1,00,000 روپۍ افغانۍ انعام دی که چېرته هم پیدا کولی شي انشاءالله بس 1,00,000 افغانۍ درته انعام دی معلومات راکړئ مونږ ته همدې شمېرې سره 0-50-50-83-340 وسلام با اسلام السلام علیکم
خبر محمد دایې په دغه شمیره ما سره تماس ونیو 0-8-5-5-3-5 ازادي راډیو ته ډېره زما مننه کور ودان سلام علیکم
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم زه ډېره مننه ورته کوم
زه د محسن اکا زوی عبدالغني نوم یادم د چرچنو د ولسوالۍ نه د مخانه مې د 15 کاله کې جوړت یو چا وویل ازادۍ ته زنګ ونیو یو بلې وماته هم وویل زه ورسره بندي وم نجوان په زندان کښې بندي یم بندي دی هغه ورور ته معلومات ستا مخته دي ازادۍ راډیو ته دي زنګ ووی یا د مخته زنګ ووی په دغه شماره چې هر څو شرمي غواړي ورکوې صفر اووه نه دوه درې دوه اووه نه دوه بیا تکراروم صفر اووه نه صفر دوه درې دوه اووه نه دوه د چرچنو د ولسوالۍ دي د ماسپین اکا په کر ځي د مخانه مې نومېږي د هر مسلمان ورور سره که په ایران کښې په شراز کښې که د جوان په زندان کښې که هر ځای کښې هر مسلمان سلام علیکم
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم زه مرک مشهور په امیر محمد د غزنی د قرهباغ اوسېدونکی د ما یو زوی د عمران په نامه شپاړس کاله عمرېده دا درې کاله درې میاشتې کېږي د جامع جومات د مدرسې د شبرغانه څخه د زرګرخانې څخه په خلل د دماغو یعنې لیونی په قوم خروټی د عمران نومېږي د امیر محمد زوی نادره کسوی ده هر چا ته که معلومات وي او له هر چا سره کوي له چا سره ملګری یي مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس نمبر بیا صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس شیرینی یې ډېر زره نی نقد نور کوم وسلام
الو زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ د لره سدسي سره په تماس کړم زه نراجیان یم زموږ یو ورور ورځ کښې ښه نومېږي د اووه کاله کښې چې نادرکه دی مخکې نه د ژوند نه د مرګ درک سه چې هر انډوال هر قریب ته معلومات سه موږ سره دې په دغه لمبر معلومات ګیر کړي صفر اووه صفر څلور یو صفر څلور او درې اووه یو شماره بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور یو صفر څلور درې اووه یو په دغه شماره بیر موږ سره زما کښې ونیسي پنځوس زره افغانۍ شیرینی ورکوو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي راډیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوې خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
می چڑے متل کر زندہ کڼو پوت مو باغچو کې مونږ ته گل خندا تلپا تلپا تیرسا دته ژوند بای دته ژوند بای دته ژوند بای دته ژوند بای کی مدا گل پٹو سنی خدائے مرا جوا مرا جوا شنگون دل مو دل خدائے دی مستش پنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنگون دل مو دل خدائے دی مستش پنول یا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساگان مولا بوبو واگان مولا شیتو او زرنا مولا